د ازادي رادیو د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورټ د بشپړېدو په حال کې دی او ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني ته به واستول شي. ویل شوی دی چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به وروسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سرلیک دادی چې په بغداد کې نن په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل سول او په چیلي کې 8.3 ریشتر زلزله شوې ده. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه قسیم سولمن وړاندې کوي.
سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. په کندهار کې د سولې د شورا سیمیز مسؤلین وایي دوی له هغو طالبانو سره تماسونه نیولي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله له دغې ډلې جلا سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تنه نیولي چې غوښتل یې پر دولتي چارواکو او دیني عالمانو باندې حملې وکړي او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. ده هم پوره خبرونه. په کندهار کې د سولې د عالي شورا سیمیز مسؤلین وایي له هغو طالب قمندانانو سره یې تماسونه نیولي چې د دغې ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا سوي دي. د کندهار د سولې د عالي کمیټې رئیس عطا محمد احمدي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی او د اختر محمد منصور مشري نه مني. دغه راز هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې دی او ملګری له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې دوه ترهګر نیولې چې غوښتل یې پر دولتي کارکوونکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان له مخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دي خبره شوي. د یو بل خبر له مخې د کابل ښار د لومړۍ ناحیې مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسي بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عبادالله کریمي په خبره تلفات نه لري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پونشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسي.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړه هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکو پلاوی په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لیږل سوی وو. ښاغلي کونړی ویل چې د غور سیمه ییز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نو ساتل سوي او په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار عصمت سروان وړاندې کوي.
د چیلی په سمندرخاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 ثبت شوی. جنوبی امریکا لرزولې او د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایي ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل له لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې نور ټکانونه احساس شول او لږتر لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او یو تن بېدرکه دی. د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتا گیو کې ودانې لړزولي او خلک واټونو ته راوتل دي. د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالي او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر و باله چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه له سختریزو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کیږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګدال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځانوژونکو حملو لشت لږه څوارلس تنه وژلي دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګري سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوي دي. هغې چاودنې چې د بغداد په باب الشرجي سیمه کې وشوه اته ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پیښه کې یو ویشت تنه نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتبه چوکی وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سختدریزه ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیایي ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلاو بیلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بیلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو دوستانو وروسته په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورټ به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. د دغه وزارت ځینې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د دې مسلې جزئیات به وروسته واورئ. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو.
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبریال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه له وی غونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معارف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویلي دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوی دی او په دې اړه یو رپورټ به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډېر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړی هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورئ.
د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د پلټنې کمیسون یوه سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر ډېره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه دغه شان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په 45 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامني چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوي او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد شته. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
سمو د وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي تور لګولی و چې له د وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داسې حال کې چې اصلا هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یاسیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد د میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادرخان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د پوهنې او دوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معارف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته دی، داسې فساد و تباهي دی او زما په نظر حکومت غواړي یو هغې سره اراده شته دی چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول در ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه گی تر وزارت معرف پوره.
دا په داس حال که دا چې له دی وړاندې د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلی وو حاضر دی چې د پوهخ کې د ټولو مصرف شویو پیسو حساب ورکړي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د څړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ته وروپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واورېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یوه خبرپاڼه خپره کړه او په دغه خبرپاڼه کې وویل چې دوی غواړي دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معارف له کارکوونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول سوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلي پاتې سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د ضایع کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یوه داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لرې وساتل شي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع تر هغه وروسته رابرسېره سوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو له امله تړلي پاتې سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای ډی لخوا خپر شوي ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2013 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمېر له 9000 څخه 8 میلیونو ته لوړ سوی، خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د امریکا د مصارفو د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغو شمېرو کې مبالغه سوې ده او وایي چې یو اس ایډ باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم وجود لري.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی، خو مخکې د دې چې په دې اړه مرکه واورو، د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسو خپل ښوونکی یاست او یا ښوونځي ته ځئ، نو تاسو د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لرئ چې غواړئ له نورو خلکو سره شریک کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ خپل پیغام راوسته وي. موږ به د نورو خلکو سره درته شریک کو. که تاسو د افغان بیسیم ټلیفون لري، پاته سواتل شمیره باندې پیغام راوسته وي او موږ درته خبرو. په یاد ولرئ د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې به د افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینې داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له ښاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې د دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان لخوا د مالیه وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان لخوا د یاد هیواد د مالیه وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسایل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ولري. د ټاپي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي او د دې ترڅنګ دوی به د پنځم اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولی شي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیل شي. دغه کار به څه ډول پیلیږي او په کومه سیمه کې کار پیلیږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به ورباندې بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی هغه اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، د اعلامیه کې به دا هم جوته سي چې دغه کار څه وخت پیلیږي، څنګه پیلیږي او په کومو مواردو کې پیلیږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت مثبت اغیز کوي؟
ګورې، د افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناستې درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ شي او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ د خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې په پرله پسې ډول اورېدلی سئ د ازادي راډیو. که تاسو انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو دا شیبه پاکه صافه پر انټرنټ ډېر اسانه اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو خبر یاستئ چې څو ورځې مخکې د ازادي راډیو یو تکړه خبریال جاناقه الکوزی په حق ورسېد. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1386 هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د کابل پوهنتون په انجینري پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډېرو کلونو راهیسې یې د افغانستان په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کاوه. د افغان کډوالو سره یې ډېرې مرستې کړې وې او له 1981 هجري لمریز کال راهیسې یې په ازادي راډیو کې خبریالي کوله. د یې څو ورځې مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په حق ورسېد او دا چې تاسو دوستانو ډېر زیات پیغامونه راوستول او د شغلی مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوشنۍ څرګنده کړه. اې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ستاسو څخه ډېر خوشاله دي، ډېر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په یوه ځانګړې غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سرک د ده په نوم کړي تر څو د ده د خدمت ستاینه وشي او قدر یې وشي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود تپان په دې اړه له پکتیا رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناقه الکوزی فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندوله تر څنګ یې د فاتحې مراسم تر سره کړل.
د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقه الکوزی د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډېره حس کیږي او څوک به ونه شي کولی په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډېره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولې د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو او ژورنالیستانو د فاتحې په مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو تر څنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقه الکوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شفا مشفیک ومنله او ژمنه یې وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جاناقه الکوزی په نوم باندې یو واټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقه الکوزی د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقه الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام تر څنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جاناقه الکوزی د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې زیږېدلی و خو په لویه پکتیا کې ډېر کاله ژوند کړی و. له ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاته دي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکي اوس هم د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې د خواخوږۍ پیغامونه یې راستولی دي چې زه به یوازې نومونه واخلم. اوریدونکی محمدي له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان له شکردرې څخه، او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستولی دي. خواخوږي څرګنده کړې ده، مننه کوم.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو
د ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر 8 بجو پورې اوري آشنا راډیو له 8 بجو وروسته خبرونه کوي د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو تر 3 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کور کړئ او د سپورت پروګرامونه لرو او اوس یوه نړیواله مسله راخلو د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستانه سول د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل سوي نږدې 4900 تنه خلک وژل سوي دي او 15000 نور ټپیان دي له یمن څخه ګڼ شمېر خلک بی کوره سوي دي د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران پلت سمودی راهیسی پاتیش تکیو د یمن صدر اعظم عدن تل رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي احمد شبر په دې اړه رپورت وړاندې کوي
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبی شهر عدن ته ستون شو او ژمنه وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت په ټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅه وکړي خالد بها زیاتوي چې د جګړې له امله د بې ځایه شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي د مارچ په میاشت کې چې ایران پلوه حوثي اغیانو عدن ونیو د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یوه ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل د چهارشنبې په ورځ چې بها عدن ته ستنېده له ده سره د کورنیو چارو مخابراتو پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو د دوی له رسېدو سره سم وسلوالو چې باور کې جلال قاعده سره اړیکې لري په عدن کې وی کلیسا ته اور واچوه په دې پیښه کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود دا کلیسا په 1352 کال کې ودانه شوې وه پر دې کلیسا د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورو ورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې حوثي اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له یمن سره د 9 میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته وو او خلک یې بې وسله وو خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
د ازادي راډیو یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له ننګرهار لیکي د ننګرهار د پوهنې په ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی په دې ریاست کې د یو شوونکي بس په 1500 افغانۍ باندې پلورل کیږي د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی لیکي د نوم علي محمد دی د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالیو کې تر اوسه یو شونځی هم نشته او د 400 کلونو را په دې خوا یې پیسې شخصي جیبونو ته ځي یو بل اوریدونکی له پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي دلته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچې شته نه قلمونه شته د ښوونکو د زده کوونکو لپاره او نه هم میزونه او چوکۍ شته ښوونځي خالي دي اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلی کې د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنې کمیسون خپل کار په بې پلوي سره باید سرته ورسوي او محمد ابراهیم د هلمند څخه د هلمند په معرف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسي کولای زه یې عیني شاهد یم ما په 1993 کال کې د ناوې د یوې د خرابې د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ شوم او په هند کې بورسونه راغلل او کله چې ما سبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معرف مدیر ته عرض وکړ خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي، ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي. او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دې کوشش وکړي، ښوونکو ته دې معاشونه ورکړي چې هغوی درسونو ته راسي. او اوس به عصمت څاروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندر غاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 سب شوی جنوبی امریکا لړڅولې. د زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د تسونامی د راپورته کېدو خطر پیش کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځان وژونکو حمله لشته لږه څوار لستنه ووشل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا یو ورځپاڼو پر خبریالانو د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همې پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلن مخاوني بولشي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دی په بازارونو کې هم له پاکستانی یو کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي رادیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې له دې وړاندې هم په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلن د بندېدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتله یې د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سمه پاملرنه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان تر څنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوي وو. د غور ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالدارۍ د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال اميري ازادي رادیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د اصلاح شویو تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی، خو ښاغلی امیری وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالدارۍ ریاست ته د قناعت وړ نه دي. امیری وایي په غور کې بزګران 80% غنم کری، خو له دوه کلونو را په دې خوا دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ وزارت او بهرنیو مؤسسو له نظره لوېدلی، نو ځکه د غنمو حاصلات د قناعت وړ نه دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 98 افغانۍ 3.5 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 3.5 پوله، زر هندۍ کالدارې 900 افغانۍ او زر پاکستانی کالدارې بیا 614 افغانۍ بدلېږي.
دا ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بیا هم د افغانستان د معارف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط ستاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ساحل له لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنې رئیس دې نوم اخیستی دی، دومره په اداري فساد کې ککړ و چې حتی خپله د پوهنې ریاست یوه ودانۍ نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته په یوه مکتب کې هم چې په میاشت کې درې وارې نه ورځم، دلته نه معلمان سره بل شایسته خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستانه لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نسته او نجونه په دغه سیمه کې له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګړندی شي.
Therefore what's happening is the situation is leading to
دا وایي چې په دغه هیواد کې روان بحران داسې نڅرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمېر خلک د دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تاړ شوي دي. د بتول احمد په وینا په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ تر لږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوې چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعې څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وایي په سوریه او عراق کې روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. UNHCR په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو د تېرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي، خو وایي اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حقه محروم نه کړي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونز او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبې هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې د دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د نوي رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استازو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیه او د والیبال د نارینه و د ملي ټیم کپتان سیر رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاید نه پام یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال زیاد صاف شود.
آقای هدی وایي یو کال دو کال به وخت نیست چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړئ یو لوبغاړي ته یو اونۍ تمرین ډېر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنځ له یو کال رئیس لانجی پیدا شوی د زچ د ټیم کپتان هم يم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هوا لري.
مشکلات داشتیم خوشبختانه وخته کې
خغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې خو ورسره هغه چې انتخاباتو نیټه وشوه مونږ سرپرستین کړی او کوم ستونزه نه و او موږ وختل چې سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوي رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کېږي. د پټو دروازو تر شا له دې خبرې نه سرپرست نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبر و. د بدني روزنې ریاست استازی هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نه و خبر. د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوي ټاکل شوی رئیس د یک شنبې په ورځ په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او دغه فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې استازی وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل موږ د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کېږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هماغو اساسنامو څخه بهر نه شي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. ښاغلي حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو اولمپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي. اوس په همرا شو مرکې ته د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو
تاسو او د غړي له ټول اړیدونکو ته د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د پیو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوبم مرکزی لوبه ولا چې نه ټول مسابقې د ما په لوبه چارخه دي نو زمون ته مې یو کاپي شه او چې راکټ مې نه د سوېلې شم چې د افغانستان د هندستان ترمنځ نو خوش وخت نه ما خپل سیال ته په دې سانو اول کې ما ته ورکړل دا کاپ مې تنظیم کړو
اوس سم مصرفیت لري په هند کې آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه
زه وین په ولسم تاریخ به تر قرار زده کابل تر شمه یو ډول خبر شمه نو خوش وخت نه دم سره کې ما انټرنیټي لایف لور دی نه لایف هم ولې په دوبه کې بل متواصل سازمان دا غوډه امام مسابقه وکړل به غوړم درخواست وکړ چې ته زمنګ سازمان تر شاو او ته زمنګ سازمان سره موږ سره قرارداد وکړي ان دی او کال لپاره ان ادریس تلو سره لپاره ته موږ سازمان کې لوبه کوي زمون منتظر دی غوې منو د دوبه ته فارواز کوم د نوې مسابقه لپاره د دوبه ته زمال تاسو سره قرارداد کوم نو راتلونکي مسابقه هغه به تر ټاکې تکم ځای کې او څو وخت نو وخت تر اوسه نه معلوم
مننه خغلې هوتک دغه لوبه مو چوکړل د مو په څې امتیاز باندې وګټل یعنی کوم تکنیک مو وکړو او د مو څومره لوبه د چو تاسو وګټل
دم تقریبا شپږ سم لوبه ولا او د پروفیشنل ایر فیل لوبه مې تقریبا د شپږ سم لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپږ سم لوبه راځي نو دا لوبه یې وخت یې نو پنځه د خونه دا لوبه یې به پنځه د خې ما مبارزه کړو موږ ټایم را کړو نو د پنځه د خونه مخې ما په دې سره کې دا وګټل ځکه موږ فری فایټ یا ایم ایم ای کوو یعنی کې تاسو معلومات وي دا یې آزاد لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل یعنی په سبمیشن کې مې تسلیم کاری خپل
درته وایي چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزه یې که څنګه خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته که څنګه
زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې مې دوه کړه په دغه یو ستر کلب مخته وړم تقریبا سلو څخه زیات شاګردان هم روزه مو هم د ځوانانو په خدمت کې مې او ډېر بین هم لذت وړم خوشحالېږم چې ځوانانو ته هم خدمت وکړم څه چې مې یاد یې نور هغه له نورو هېوادوالو ځوانانو سره هم شریک کوم
قدر من اوریدونکو پام دې سره رسیدو د پروګرام وروستیو شیبو ته تربلی او مزه سفی ولاستان اگزای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شیبي ولري
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني هغه لاندې د چې یو کال بنور درته کینم زیارت خونه چې جنډې په دې ساتمه تر کومه به میرمن دغه دروازې د کلب انتظار بسی چې خوان به پرې رنه وځي تر کومه به مورغه خالی ځای ته اوخ کې توی وي په کوم به چې مسافر زوی نستو او تر کومه به پشته پلار کې یو بی پلار ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بی سرپرسته کورنۍ څخه تیریږي
اولین نلور مې وا بي د وښ په نمای چې نه دی کوي زه په ځای کې ګرځم ان دا هم سفر دی مې زه ته هم دار کې دوی دی په کوټ کې دی
د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي اکثره په کلونو کلونو مسافر کوي مګر دلته میرمن ماشومان او نور کورنۍ به سرپرسته پرې وي موږ د کور کلی نننې خبرونه د ډېری اوږدې مسافرۍ عواملو بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړي کړي زما فرشتي مرسال ملتیا وکړي چې قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه، خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متله پند نه اخلي او د مزدورۍ لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي، او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکي مریم د ځان په هکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې دا یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
سیلوټ کله د وي په کور کې دی وخوري او کنی وي مسافر کیږي دنه اولین نه لور مې وه بیا د اوښکو نه مای چې نه دي کوي. ماما مې و هغه هم وفات شو، تلیفون شو چې ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه یعنی دغه مسافري د میله زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره سي لږ د خپل د فکر د تبدیلولو دپاره هم سي تنه غریبي د څوک نه هغه کوي نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامه چې زه فامیل ته یلمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي نیمه یې اولاد ته رالیږي نیمه یې باندې خپل عیشونشونه کوي. اصلا د مونږ څه رقمې زه تا ته بیان کړم ډېر یعنې بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي اول دې نه کا چې بیې کا بیا د جدا کېږي نه.
راز راز جانانا پماشا مهربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا راز راز.
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل دمونږ باندې اچوي. دمونږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنې ولاړ شي د دې مخالف وي. د میړه ژوند یعنی هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي اولاد پوښتنه وکړي اولاد مرل په څه شکل یې پلار پر موندی اخلي. مګر مونږ پلار په کور کې نه یي اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکښي یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي اولاد پټ کړي ور راځي هغه خفګان یعنی اولاد په خپل زړه کې درد ویني هغه درد بیا مونږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تېرېږي. تفله د دې دورۍ نه همدغه کې ډوډۍ دي په کور کې دي یو د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګاس که مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانای دې ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې که لاړ لغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څومره هغه تېر کړي سخته خواره ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له دې چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور چې کاویش دغه نه کاویش ته شپاګو ته وو کال اداره کا پاس لغه اداره لمر خلاصيږي مور بچر د پسې کوڅه او دکانونه بازار نه لټوي.
شازیه وای خوندې په دې تمو چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړی چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وبژغوري. خدا کارونه شو د دې په نظر خپل هیواد کې هم کار پیدا کیږي خو کې څوک وکړي
خپل وطن کې کار شته غریبی شته کانور سنې بولونی پزی شته دکانداری شته جویکانی شته هر شای شته موټرشویی شته ولی نشته چې تو غیرت ولری چې غیرت ولری دغه دی بیګوز سبا ز قخلار نگاه خلق پیدا کوي شو ولی ز سیاسر اندز د کار کوم پیدا کوم لوري نه نش کوله کوي شي ولی نش کوي زرو نفر مولیدلی چې بیرته راغلی موغ خپل ابرویم له لاس ور کړی کو کار نشته ز چی شای در توکم هیڅ شای نشته خزم په تکلیفې خپلم په تکلیفې جګر کړیم فامیل کی
خفا دی کزما زړګي خفا دی پیا دونو یی داډیم هر یو یا چی هي سدی بی جانا نا چی تیریږي پاغو کې می گزران دی.
جمیله چې د خور میړه له دولس کلونو را په دی خوا په دوبای کې دی وای اکثره کسان په خپل هیواد کې په دوکانداری شرمېږي خو په پردی ملک کې به د خلکو کورونه هم پکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي سو مثلا دوبای ته ډیر رفت آمد کوي زی سره بیا به تر روزی شپه کاله بود و کاله بود. دلته یو کار غریبی دی و کی خلاص ماغه یو مری دوده یا قلال خپل اولاد او خزی ته دی ورکی سو و غوړی کار وکي دا مارکیټ ته دی لاس یو کراچی دی وخت په غریبی کې شرم نه ده نن ورځ زمون څنګه دا کار وکړ کراچی وخلو مونږ لار سو مارکیټ کې کار اما حالت چیزی بیا حالت تشنابونه دوی منځي کورو کې دوی کار کوي
رنگ مولی دوی کوي همدل ته یو خو وظیفه هم لري سره څالان ته زوړان ته ډوډۍ دی راز سمنګاس
لوغو نارینه به هم وورو چې به هر ملک ته د مسافرۍ نیت کوي نه وشت کلان جاوید چې دوه ماشومان لري سعودي ته روان دی هغه په هیواد کې نامني او بیکاری د دې کار لامل بولي
یوازنی علت دا ده چې کار روزګار ژوند زندگی په افغانستان کې نامني وجه هم ده که کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز باید انفجار انتحار وشی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لده انتحار انفجار دونش غوری فامیل خون دلتا پاتی که کنه
نو حتما دخل فامیل ده پارا کن بندو بس ده پارا زو یوازی دا نه چه زمان چوندی و سازمان فامیل پر دار و ویره کیوی حتما دو تا با میوسف پیدا کول ده پارا زو دا ایلا بلا رو چه ورز افغانستان آباد و سیاخت وطن که کار کو دار زوم دارو چون سی مسایه ده نده دا وقت نشه که ایچ خل وطن که کار
نو دیتا سی بنظر کلا چه سعودی تا لار سی دوم رسبه پیدا که چه خپلا کورانه مغواره یا یو سدوی تراولی گی؟
سعودی که نو تروسه خو چطه ده مسلمانی خلق هم ده افغانستان مسلمان خلق هلتا جوان که یقم انشالله مسلمانان ده اتمن من قبل دهی چه منگزو خپل جوان زندگی جوڑه ولده پارا که بیام ده منگ لواسی وشی اتمن خپل فامیل غاردو که هلتا مسایه دهی ده زمینه
او کلواس همونی سپریده
نو کلواسی نیش پاک نسی باد بورتر ازو نو
غیر لغا بالتا کار کوی
نو مجبوری کارو کن بیل کارم کی
زین نارینه چې بهر ته د کار او مزدوری لپاره ځي هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي د نوي ژوند په فکر کې شي دا خبره د غوربند اوسیدونکی فرید کوي
زمونږ په سیمه کې یو کس واده وکړ د واده پایله یې دوه ماشومان وو مسافرۍ ته لاړه په ایران کې مسافر دی داسې بېسر ناشته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې اوس هلته کور ژوند زندگی لري داسې هم نه کوي چې د یاده ته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي هغه لس دولس کاله مسافري کوي بله نوی کورنۍ تشکیل کړی دی واده یې کړی دی
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډ وي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کېږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسېدونکی محمد آصف د همداسې پېښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کېږي ځینې مړه کېږي یعنې ښکاره بېلګې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره ته بدرګه مړ شو او تر اوسه یې هم نه چا ولید سي اوبو ته ولیدو مرغانه وخوړ د هر چا هېڅ پته ونه لګېده هغه میرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان سال نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنمو یا څلوېښت غنمو باندې له بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي
هغه نارینه چې پرته د میرمنې له خوښې نه اوږدې مسافرۍ کوي له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی نور معلومات دیني عالم احسان الحق انیفیره کوي
که چیرته میرمنې له یو چا سره موافق وي او میرمنې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافري وکړي نو دا د دې دواړو موضوع ده خو که میرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی وګدی مسافرۍ کوي نو د سلورو میاشتونه اخوه قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک وګده مسافرۍ وکړي علت د دې خبرې دا ده هغه میرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون ترې لري وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځېده یو میرمن په دوه پوړیزي کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خوند په جدایۍ باندې نو عمر رضی الله عنه د حالت واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمنه راوغوښتله پوښتنه یې ترې وکړه چې یوه واده شوې زنانه چې خوند یې نه وي نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې هغې ورته وویل چې یوه ورځ خو بلاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وي او مجبوریتونه وي خو هفته شوه او میاشت بلاخره څلور میاشت چې څلور میاشتې خبره ورته وکړې څلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي
قدرمنو دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې د نارینه وو اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دي وي خو د کورنۍ په څنګ کې دي وي
بدو
واړو لاسو مین ولې ستا لمن محبوبا او په واړو لاسو محبوبا واړو لاسو مین ولې ستا لمن محبوبا پور لمکشش وطن می ټول جان هات در پېښه منګل مستا پور لمکشش وطن می ټول جان هات در پېښه تا بیا تلاسه اجا د لاس امر وکي د خوشتن ما بوغا او اپ دوړو لاس ما بوغا اجا د لاس امر وکي د خوشتن ما بوغا او اپ دوړو لاس ما بوغا